سلامونه وقت مو بخیر د امریکا غاکت سال خبرونه ته په خیر راغلاست. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده. په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 1,500 افغان کډوالو پورې نیول شوي دي چې ځینې افغانستان ته استول شوي او نورې په حاجي کمپ کې توقیف دي. په ورته وخت کې د پنجشیر ولایت په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر اخیستلو او په ټولنیزو رسنیو کې د خبرولو په خبرولو باندې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم رسنیو پوښتنه کړې ده چې د واقعیتونو انعکاس په بی پرې ډول وکړي. په دې دواړو موضوعاتو باندې نن په دوه جلا بحثونو کې د ملمنو نظر او تحلیل در سره شریکو. زه ګالیا رانو سنیما دا پروګرام په سولانه خبرونه پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مهم د افغانستان په تړاو د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د تیری اداري دریس ستایلی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت غواړي چې نوې ادارې ته د دوستۍ لاس وغځوي او په راتلونکي کې امریکا متحده ایالاتو سره ښې اړیکې ولري. شیر محمد عباس ستانکزی د شنبې په ورځ د جنوري 4 په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د یوې دینی مدرسې د فارغانو د فراغت غونډې ته په وینا کې د امریکا منتخب متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د یو قاطع او با جرأت شخص په توګه یاد کړ او له هغه وغوښتل چې د افغانستان په اړه د جمهور رئیس جو بایدن سیاست ته شا کړي او د طالبانو سره د اړیکو په برخه کې د نوې پالیسۍ څخه کار واخلي. د ایران د کورونایو چارو وزارت یو چارواکي ویلي دي چې په تیرو 3 کلونو کې لږ تر لږه 3 میلیونه افغان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته تللي وو بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي، خو دغه شمېر افغانان په خپل هیواد کې د ستونزو له امله بیرته ایران ته تللي دي. د ایران نیمه رسمي خبری آژانس ارنا دغه هیواد د کورونایو چارو وزارت په کورونایو چارو وزارت کې د بهرنیو اوسیدونکو عوامداشان د کډوالو د شورا رئیس نادر یار احمدی له قوله ویلي دي چې حکومت یې له دغه هیواد څخه د افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دی. دغه ایراني چارواکي په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې ایران ته دې په غیر قانوني ډول له تللو څخه ډډه وکړي او پر ځای دې د قانوني لارو په ځانګړي ډول د ویزو د ترلاسه کولو له لارې سفر وکړي. د ایران د کورونایو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو د چارو رئیس د معلوماتو پر اساس اوس مهال هر ورځ د 3000 څخه تر 4000 پورې افغانان په قانوني اسناد او ایران ته داخليږي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي دي چې د تیر 2023 کال په اوږدو کې له 1500 څخه زیات افغان ماشومان د ناچاو د توکو په چاودنه کې مړه او یا ټپیان شوي دي. دغه ادارې نن یکشنبه د جنوري 15 د ایکس په شبکه کې لیکلي دي چې په 2023 کال د 2023 کال په اوږدو کې 3 میلیونه ماشومان او د هغوی پالونکو ته د ناچاو د توکو څخه د پیښیدونکو خطرونو په اړه پوهاوی ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف دانی دی ویلي دي چې په دغه موده کې څومره ماشومان مړه او څومره نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د حکومت د دې اعلان ورسته چې د دسمبر د 1 نیټې نه پس به په اسلام آباد کې د میشتو ټولو افغان وګړو لپاره ځانګړي اجازت نامه یا NOC ترلاسه کول ضروری دي. اسلام آباد کې د میشتو افغانانو اندېښنه زیاته شوې ده. دوی وایي چې په اوسني حالاتو کې د هغوی بیرته هیواد ته تګ به خوندي نه وي. نورحال د دې راپور زموږ د همکار د ارشد حسین پراپور کی ګورو د راپور نو ورسته د ملمنو سره ور باندې به بحث ولر.
د افغانستان د سرخار اوسیدونکو ظاهر بهان د تیرو 2 کلونو راهسه د خپل میرمنې او شپږو بچیانو سره په اسلام آباد کې میش دی او غواړي چې کم دریم هیواد ته لاړ شي، خو د پاکستانی حکومت لخوا د دسمبر د 1 نیټې وروسته په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د NOC شرط لازمی ګرځولو پریکړه دی د سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ما اندیښنه دغه ده کچېرې خدای مکړه دا پاکستان حکومت دا پریکړه عملی کا او هغه کسان چې پلازمین اسلام آباد کې وایي ژوند نسي کولی، یعنی یا د پولیسو اپریشنونه پیلېږي، دا به خپله افغانان ډېره لویه ضربه وي. اولا شخصا زه که زه افغانستان ته واپس نه سم تلی، که چېرې زه افغانستان ته لاړ سم افغانستان کې زما ژوند په خطره کې ده، د ما د ماشومانو ژوند په خطره کې ده، نو زه د پاکستان له حکومت فقط دا غوښتنه کوم چې هغه کسان چې له ویرې نه د طالبانو له ویرې نه راغلي او پناه یې راوړی ده د پاکستان ولس ته، د پاکستان حکومت ته هیله مند یو چې هغو سره داسې چلند ونه کړه او پرېږدي چې دلته خپل ژوند وکړه.
تېر کال په پاکستان کې په غیر قانوني توګه د میشتو افغان وګړو د هیواد څخه د ویستلو وروستو نږدې ولکه افغانان خپل هیواد ته بیرته لیږل شوي دي. د پاکستانی چارواکو په وینا د دې باوجود هم په ټول هیواد کې په قانوني او غیر قانوني ډول د میشتو افغانانو شمیره تر 1.5 لک څخه زیاته ده. د افغان وګړو خپل هیواد ته د بیرته لیږلو د پاکستان دریز د هغه په امنیتي اندېښنو اړه لري. د پاکستان د حکومت تر مخه جرایم پیشه او وسلوال په غیر قانوني توګه په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه کې د تشدد په پیښو کې ککړ موندل شوی دی.
تمام افغان شهري
ټول افغان وګړي د دسمبر د 1.5 نیټه وروسته بعد اسلام آباد په حدودو کې نشي پاتې کېدی. که هغوی دلته اوسېدل غواړي نو هغوی ته به د ډیپټي کمشنر له دفتره انوسی اخستل وي.
د پاکستان حکومت داوا کوي چې تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت پر ضد احتجاج کې افغان وګړي هم شامل وو، چې له هغې وروسته د عملیاتو دوران په درزنونو افغان وګړي نیولې دي. خو افغانان وایي ګومان کوي چې دا به پخوانی کډوال وو.
نن را دوه مسجد په دې کې به افغانان خکیل نه وي، خکیل به و، اما دې کې هغه افغانان دي چې په پخواله شلو 150 کلو پخوا دلته راغلي وو، د ما په ان سره د ما راپورونه سيدي، او هغه افغانان چې په دې بلوستي دریو کلو کې د سقوط نه ورسته سره راغلي دي، هغه د پیس وجه دې کې خکیل نه دي، هغه یوازې خپل ژوند کوي دلته. د تا خوش نه دي چې لارس یالتا په اسلام لارونو کې ګډونو کې غیر قانوني کارونه وکي.
په اسلام آباد کې مش افغان کډوال وای چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د روستي احتجاج نه پس پولیسو غنشمیر افغان وګړي نیولې دي.
زمي ورورونه دي یو مخوره ده د پښ نخبرېر کې چولې دي د بوکړه اوس سره 20 نمبر غلې ده د کور مخ کې نصیر آباد سره
او دی پی ٹی آئی پروٹیسٹ کې شامل
نه نه دا خورا مریض دا غالک اوس ویډیوګان درخاره کومه ویډیوګان دا اوس خوله پاکسیات ور کړی ده.
ظاهر بهان وای په افغانستان کې حالات د هغه افغانانو لپاره خن نه دی چا چې په جمهوریت دوره کې د بهر ملکیانو سره کار کوو، دولتي دندې لرلی او یې لکه زما خبريالي توپ کوو، او کو د پاکستان د ډیپټي کمشنر څخه د ان او سی اغستلو فیصله عملی کړه نو نشي کولی چې تر هغه د دفتره رسایي ولري.
او موږ خاص له پاکستان له ګورنمنت یا له حکومت دا د ها کسان چې دلته راغلي د خپل د کیسونو د مختوړلو په خاطر چې هغه سره داسې او چلند وکړي تر اوسه د خپل دوسیه وڅېړي.
ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د همدې راپور د په دوام پاکستان لوګدی مودي رئیس د افغان کډوالو لپاره د پناځای په توګه پاتې شوی. خو په دې وروستیو کې د سیاسي جنجالونو له امله فشارونه زیات شوي دي، په ځانګړې توګه د 2020 کال وروسته د افغان کډوالو وضعیت لا خراب شو. په دې هیواد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي او سیاسي مسایل لکه سرحدي شخړې، د طالبانو حکومت له پاکستان سره اړیکې او د افغان کډوالو په اړه د دواړو حکومتونو بیلابیل دریزونه په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند اغیزمن کړی دی. په پاکستان کې د کډوالو د وضعیت په حق له د پروګرام د ملمنو سره خبرو تکینو. په پاکستان کې البته د کډوالو د حقوقو مدافع وکیل کاکر صاحب ممکن د خبرونې په لړ کې را سره مل وي، خو د شیبه آزاد خبریال شمیم شاهد صاحب را سره په خبرونه کې مل دی چې ورته خراغلاست. مم شاهد صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه چې موږ تم را کړی. لکه څنګه چې تاسو په خیر اوسه، لکه څنګه چې تاسو اوس په راپور کې هم واورېده د افغان کډوالو وضعیت، د دوی برته تک افغانستان ته لګر نو ستونزو سره دوی اوس هم مخامخ دي. د ورسته یو نیولو په حق لا کتا سو خپل نظر مون سره شریک کی چې پاکستان بیا ولې دا عملیات پیل کړی دي او دا سیبل کی چې حتی دوی اسناد لرونکي افغانان هم له پاکستان څخه نسی یا افغانستان ته برته استنوی او یا هم توقیف کی څه فکر کوي چې ولې یو ور بیا دا جنجال رامیست شو
مننه جی کتا سو ګورین دو تیرو سلورو لسیزو راسی د افغانستان قضیه چې کوم ده نو هغه چې کوم د افغانستان نه به کورشوی خلک دي یا ورته موږ مهاجر وایو هغه دلته کې راځي نو هغه دلته داستون نیوی نه دي دا قوم وی دا وسوم دی او دا بیا مې چې درسو پورې په افغانستان کې امن نی راغله په سو پورې په افغانستان کې یو مچ یو انټریم عبوری حکومت یو قابل قبول حکومت نی راغله ترې پورې دا جنجالو نه ای او دا بد مرغه د پاکستان چارواکي همیشه تن لا هغه د افغان قضیه چې کومه ده نو په هغه کې هغه افغانستان او د افغانستان ولس دا بلیک میل کول غواړي او دا غي نه متوي چې خپل نړیوال فائدې چې کوم دي یا د غي مفادات چې کوم دي نو هغه اصلور غواړي کتا سو ګوري نو دې سات کې په افغانستان کې د طالبان حکومت ته او ال تکي طالبان چې دوی هغه سیاسي انتقام اخلي د افغان ولس نه خلک په مختلفو ذریعو باندې په مختلفو بانو باندې هغه زوروي هغه نیسي او هغه لا مطلب کې دوم ورکی تر دې پورې چې موږ ورته اکسترا جوډیشل مرډر وایو هغه په کوم واقعیت کېږي بزرګونو خلک ک طالبانو د پاکستان نه سیز د کړی دي نو هغه د میسنګ پرسنز چې ورته موږ وایو چې موږ ورته جبري گمشدګي پوردو کې وایو نو هغه هم دلته کې اوس داسې حالت کې حالات داسې دي چې زیات وګړي د الته واپس نشي تله الته جون نشي کولې هغه مجبور دي چې هغه پاکستان ته راغلي دي نو په خوا د اسلام آباد داسې وو چې په دې اسلام آباد کې به د افغانانو هغه به ورته وي چې ارزه پښتونې ما یاد مومند ما یاد خیبر ما یاد وزیر ستانمن گزاره به کیدا خو وسو د پاکستان د اوسنه مسلم لیگ حکومت چې کم راغله دي نو دا غي سره د حالات نور کړکې چن شو او ال د کی روزانه په کورونو باندې چاپی والے کیږي خلک نشل کیږي دا سب په طالبانو ته واپس کول شي سدل دا پر خوده یو حقیقت ده چې اسنادم چا سره چې چا سره ماجر کارټي چا سره د یو ان سی آر کارټي د ملل متحد نغم نشي دا حقیقت ده چې کله څوک سپایل ورځي راغه د پاکستان چارواکو سره پولیسو سره یا استخباراتو سره سپایي یا دلیل کار ډیر ګران دی زما خدا خیال له چې افغانان ډیر اغي سره ډیر زیاته کیږي ځکه چې په افغانستان کې حالات خندي افغانستان ته خلک نشي د یو خبره کومه چې په دې کې زمونږ جرنالستان هم دي په دې کې زمونږ نرمندان هم دي اغه دلته کې د پیښور ریپورت نه غي د سټیو ملو شوې ده اغه ته ریلیف هم ورکړی شو دا غي باوجود هم هغه نسل کیږي او هغه دا کی ګوندغه شان کړه تاسو ګورنه ډیر زیات افغانان چې کله طالبان حکومت راغې نو هغه ډیر په جلدی کې دته کې پاکستان ته ځان راورسو هغه څنګه اسناد نه چې کوم دا غي نه غواړي
بالکل هم دا څه د شاید سب چې د افغانان چې پاکستان ته زی دوی د مجبوریتونو لکبل زی تاسو ډیر خو موارد ته اشاره وکړه چې په دغه افغانانو کې داسې کسان دي لکه خبريالان لکه د خوځو د حقوقو فعالین د مدني ټولنې غړي چې په یو ډول نه په یو ډول دوی خپل ژوند د ګواخ سره ګوري چې په افغانستان کې کدوې پاتې شي خو څه فکر کوي مشاهد صاحب چې افغان کډوالو باندې دا ډول فشار د دوړو هیوادونو سیاسي اختلافات او اقتصادي فشارونو سره څومره تړلې دي
زه غواړم چې د افغانستان او د پاکستان په ترمنځ د تعلقات په خو دمر خراب نو تر دې پوری چې کله دال کې د انقلابي سور راغ نو ما وخت دومره خراب نو بیا چې ببر کاربن سیب کما دوره ون پای کوم خراب نو ډاکټر نجیب په دوره کوم نو خراب د حامد کردی په وته کوم دا تر ډیر وخت پورې ډیر خو او چې کله طالبان حکومت راغله او داغه وړاندې د اشرف غنی سیب په دوره کې چې کله غیرالن په 200 2014 او 15 نه تعلقات ډیر زیات خراب شو ازغن تارم لګی دو چو دا سرحدی کم تور خم چې کومې پولی وی هغه بند شي او ارسو شو
شاهد صاحب داسې اټکل کېده bale او بخی داسې اټکل کېده چې د مخکنی حکومت کې هم چې طالبان د پاکستان سره ډېرې ښې اړیکې لري، حتی چې په دوحا کې خبرې روانې وي د پاکستان او د قطر د هیواد په منځګړیتوب، او ځینې افغانان دننه په افغانستان کې دغه روحیه داسې و چې که طالبان حکومت اخلي او کله چې دوی حکومت یې واخیست نو داسې اټکل کېده چې ممکن د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې ښې شي. اوس تاسو په دې آن یاستئ چې په تېرو حکومتونو کې برعکس د دې دواړو هیوادونو اړیکې پښې وي نسبت دې ته چې اوس دومره خراب شوي دي، نو څه فکر کوي چې دغه علت څه ده؟ دغه برداشت چې خلکو درلوده، دغه باور چې ممکن د طالبانو او د پاکستان اړیکې ښې دي او د افغانستان اړیکې به هم ښه شي، دا برعکس شو، څه فکر کوي چې د دې وجه څه ده؟
زه هم دا وایم، موږ هم دا وایو چې کله د طالبان حکومت راغی نو موږ دا خیال و چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ به تعلق ښه شي، خو د بده مرغه هغه ډېر زیات خراب شو. خو زه خپله ځاني دا خیال کوم چې په افغانستان کې کوم طالبان دي نو دا د پاکستان لارپوسې دي، دوی دومره نشي کولی چې پاکستان سره تعلق خراب کی. او که تاسو ګوري تعلق خراب دی نو تعلق د عام ولس لپاره خراب دی، د عام وګړو لپاره خراب دی، د پښتنو لپاره خراب دی. او زه د عوام چې په دې کې دا دواړه د طالبان کال ته کی او کدل ته کی دار پاکستان لاسپوس دي، د پاکستان د استخباراتو د اثر دلاندې دغه طالبان چې کوم په افغانستان کې نن په اقتدار کې دي، دار پاکستان د حمایت نه بغیر او د پاکستان د کومک نه بغیر دي نشو راتلی. دا اوس راغلي دي او زما دا خیال دی چې دا په یو د دواړو ترمنځ دی، یو د
تاسو خوشاله چې دا سوي چې ظاهرا د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ سلوکات خدي او دا تعلقات د ولسونو ترمنځ خراب شوي دي، خو مونږ ظاهرا ګورو چې د دواړو هیوادونو چارواکي په یو بل باندې نیوکه کوي، لفظي گزارونه کوي. مونږ پرون د شهباز شریف د خبرو شاهد ول، د دې وړاندې د آصف علي دوراني خبرې، د پاکستان د پوزیانو خبرې، برته بیا د افغانستان د چارواکو، د طالب د چارواکو، د حکومت د ویاندویانو، د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال عباس ستانګزي چې کومې سرګندونه درلودلې، نو دا څه رقم ته تعلقات دي چې ظاهرا د سیخکاری چې خراب دي؟
ور کتا سو غوري کنن زه خوم دا وام چې دا بالکل د یو بل باندې ټکونه کوي، خو چرته پاکستان حکومت په طالب باندې ټک نه کړي، اغه افغان حکومت یا دی افغان ریاست یا دی د طالبان سره اوس مطلب چې دلته کتا سو غوري ډېر خو اړي کی دي دا کونړ کې چې کوم په داساري په خوښ کې چې کوم په خوښ او پکتیکا کې چې کوم په خوښ و بدونو شو په دې باندې افغانستان تر طرفه عکس العمل چې کوم نن دا دومره خو زیات نو زمونږ اندازې دا ده چې دا مطلب چې په افغانستان کې کم طالبان دي نو دا پاکستان لارپوسی دي، په افغانستان په عمومي توګه باندې افغانستان بالکل آیسولیټ شوی دی، هم د دوی په وجه باندې او د پاکستان هم دا کوشش دی چې افغانستان وګړو د مسلې نور هم زیات شي او افغانان دې ته مجبور کړي چې پاکستان او د پاکستان چارواکي سوي چې اصلي مقصدونه دي هغه ومني.
اوس شاهد صاحب دا ورسته پښتنه د پاکستان د حکومت دغه د افغان کډوالو باندې فشار دننه په پاکستان کې دوی اکثریت د امنیتی دلایل وړاندې کوي، فکر کوي چې دغه دلایل موجدي؟
زه دې سره بالکل اتفاق نه کوم. اتفاق زګه نو کومه چې په خوا راشده مطلب چې کله په پاکستان کې سپی خوشی نه په افغانانو باندې راوړیږي او دغه چرته تحقیق نه شوی، عدالتي تحقیقات نه شوی، هغه چرته ثابت شوی تر اوسه پوری یو پیخه داسې نه ده چې هغه په افغانانو باندې ثابت شوی ده. دلته ازغن تارو لګي دوه پوری زمونږ ټوله بند دي، عام وګړي د افغانستان نه عام مریض نشي راتله، نو تر هغه څنګه راځي؟ کله افغانستان نه تر هغه راځي نو هغه د چا د حمایت نه بغیر نشی راتله. نو زه د پاکستان د چارواکو د دې الزام سره چې د امنیت ستونزې دي یا دلته کې د معیشت ستونزې دي زه بالکل دې سره اتفاق نه کوم. په پاکستان کې چې څومره افغانان اوسیږي یا څومره افغان کډوال دي دوی دلته ډیر زیات محنت کوي، دوی زمونږ نه زیات د پاکستان د قانون وفادار دي، دوی د قانون دلته کې ډیر زیات تابعدار دي. نو زه دې سره بالکل اتفاق نه کوم. زه په خپل پیښور کې د تیرو څلوېښتو کالو راسې صحافت کوم او دا چې کوم دی وای هغه افغان بدلته کې په جرمونو کې ککړی چې کم سره دلته کې کومو کې چې د چا سرپرستی کیږي نو هغه دی خو هغه سرپرستی څوک کوي هغه مطلب چې عام وګړي نشي کولی. هغه ډېر غټ غټ خلک دي، غټ غټ چارواکي دي، غټ غټ دو باندې ناست دي. هغه دغه افغانان د خپل مقصد لپاره د خپل مفاداتو لپاره استعمالوي.
ډیره ډیره مننه کوم آزاد خبریال شمیم شاهد صاحب، ستاسو د ارزښتمندو تحلیلونو او خبرو څخه کور مودان په خیر اوسئ.
د امریکا ژغ ستاسو ژغ او یا صداي شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولی سي د امریکا ژغ د واتس اپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 55 59 58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
قدر ملیدونکو د پروګرام دویم برخه ته بیا هم خراغ لاس د ژمنی سره سم په دې برخه کې مونږ د رسنوي پر وړاندې د طالبانو په سیاستونو باندې خبرې کوو. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم له رسنوي څخه غوښتنه وکړه چې د واقعیتونو انعکاس په بې پرې ډول وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز راپور ورکړی چې په 2023 کال کې د خبریالانو پر حقونو 101 سرغړونه رامنځته شوې چې د دې کال لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړي. د رسنوی په وړاندې د طالبانو د سیاسون او ضد نقیص خبرو په حق له پروګرام د مل مسر خبرو تکینو. خبریال خوشاله سیفی چې د شیبه د سکایپ لري په خبرونه کې را سره مل شوې دي. اس فیسه پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه چې مونږ تم راکړی. د محمد ندیم د رسنویو د بی پریټو او د واقعیتونو د انعکاس غوښتنه کړې. آیا د طالبانو سیاستونه واقعا د رسنویو د ازادۍ سره سمون لري؟
ډیر زیاته مننه کوم غلی نورستانی. سلامونه تاسو او ستاسو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه شخصا دا باور نه لرم چې حاکمه ډله د بیان پر ازادۍ باور ولري، ځکه د دوی دغه ماهیت د بیان ازادۍ پر ضد باندې دی. اگر رسنۍ چې یو څو محدودې رسنۍ په کابل او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې فعالې دي او پاتې دي، هغوی مطلق د حاکمه ډلې تر کنټرول لاندې دي او دا چې دوی یو وزیر راځي او داسې ادعا کوي چې رسنۍ د بې پریتوب او واقعیتونه په نظر کې ونیسي او هغه څه چې واقعیتونه دي هغه نشر کړي، د کابل او د افغانستان اوسنۍ رسنۍ دا جرأت نه لري چې واقعیتونه خبره کړي. چې دوی واقعیتونه خبره کړي بې پریتوب په نظر کې ونیسي، نو هغه څو محدودې رسنۍ، غږیزې او انځوریزې، چاپیزې او برقي رسنۍ چې په افغانستان کې فعال دي، هغه هم د حاکمې ډلې لخوا بندې شي. متاسفانه تاسو وګورئ په تیرو دریو کلونو کې دوی مرحله په مرحله په سیستماتیک ډول باندې محدودیتونه ولګول په بیلابیلو بهانو باندې، او پایلې د دوی څخه وکړه چې موسیقي باید بند شي، وروسته بیا دوی راغلل ډرامې او فلمونه بند کړل، وروسته بیا دوی راغلل لا زیات محدودیتونه په ښځینه خبریالانو باندې ولګول، او وروسته بیا تقریبا د لسو نور فرمانونه په دې برخه کې ورکړل، او اوس په دې باندې کار روان دی چې د ژوندیو موجوداتو او انسانانو انځور او ویډیو باید په رسنیو کې خپره نشي. وروستی ګام د دوی دی چې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون غواړي دوی په راډیو باندې تبدیل کړي، او نور ورو ورو په سیستماتیک بڼه باندې غواړي په ټول افغانستان کې و راډیو دغه دوی ته تړاو ولري او دوی ته مربوطه وي هغه په افغانستان کې فعال وساتي. دوی یو دم نه څنګه چې په 2013 کال کې هغه وخت هم په لومړي ځل چې حاکمه ډله په افغانستان کې د 2013 کال نه مخکې د 5 کلونو لپاره په افغانستان کې حاکمه وه، یوازې یوه راډیو وه په نامه د شریعت غږ راډیو. اوس هم دوی ولې سیستماتیک بڼه باندې مرحله په مرحله محدودیتونه لګوي او رسنۍ غاړي بندې کړي، ځکه یو دم دا کار نه کوي. دوی غاړي په یو ډول باندې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې مونږ د بیان د ازادۍ لپاره تعهد لرو او دوی ترجمان یو، او په افغانستان کې د بیان ازادۍ شتون لري او آزاد رسنۍ شتون لري. اما د پردې تر شا متاسفانه
دقیقاً دغه سی وو دغه ستاسو د خبرو په دوام چې
بله یو سل یو پکیا د تاریخوالی په حساب چې مې دي او په تیر کال 2023 زیږدیس کال کې ډیر لاس رسنۍ غږیز او انځوریز په افغانستان کې بسته شوې، بند شوې او دا لړۍ متاسفانه دوام لري.
ښه، دغه په وروستیو پیښو کې چې څه د رسنیو سره شوي دي، د پنجشیر پیښه هم یادولی شو چې په پنجشیر کې هم ژوندیو موجوداتو په عکس اخیستو باندې بندیز لګول شوی دی. اصفي صاحب، د طالبانو حکومت له رسنیو سره د همغږۍ لپاره څه پلانونه لري او دا د افغان رسنیو د ازادۍ په اړه څه ډول پیغام ورکوي؟
پوری دا ورسته مسله چې تاسو یادونه وکړه، دا مخکې په تیرو میاشتو کې دا پیل شوې ده. د دوی مشر په کندهار کې حکم صادر کړی دی چې نور د ژوندۍ په انځور باید خپور نه شي، او دا مسله په کندهار کې، په پکتیا کې، په خوست کې، په غور کې، په هرات کې او اوس راغله شمالي سیمو ته. ګر چې په کابل کې تر اوسه پورې رسنیو باندې دغه مسله نه ده تطبیق شوې، ځکه په دوی کې هم ځینې کسان دي چې د دغې مسلې خلاف دي. دوی د سیاسي مهین هم دا یادونه وکړه چې نور په رسنیو باندې باید محدودیت ونه لګول شي او دوی ته ستونزې جوړې نه شي. اما زه فکر کوم د پارتي چا دوی ټول یو ایدیالوژي لري، یو ذهنیت لري چې دا کار باید وشي. زه فکر کوم دا پیغام نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي چې نور مونږ نه غواړو چې آزاد رسنۍ په افغانستان کې فعال وي. نور مونږ نه غواړو چې زمونږ هغه نیمګړتیا وي چې په نسبي ډول اوس خپرېږي. ګاري ما ټول دلی ویلي دي چې هغه رسنۍ چې اوس فعال دي دا کاملا حاکمې ډلې ته تسلیم شوي دي. اصلا رسنۍ په کابل کې اوس مهال دا جرأت نه لري چې واقعیتونه خپرې کړي.
اصفي صاحب، د دې لپاره چې وخت ډېر زیات کم لرم او دغه بحث هم کړو ورو راټول کړو، تاسو په خپل خبرو کې وویل چې ځینې طالب چارواکي د دغو سیاستونو خلاف هم دي. موږ د طالب چارواکو خبرې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې مدلوده لدې وړاندې په دغه نږدې یو کې. آیا دا وضعیت به د وخت په تیریدو سره بدلون ومومي؟ د ته په پام سره چې یو تعداد طالب چارواکي په کابل کې د محدودیتونو سره هم نظر نه دي یا خلاف دي؟
زه فکر کوم متاسفانه چې خوشبینه نه یم یو وضعیت به د ورځې تیریدو بدتر شي. هغه څو چارواکي د ګوته په شمیر چې دغه موضوعاتو سره خپل اختلاف ښیي، هغه زه هم فکر کوم ظاهري بڼه لري. د فردي فشار دوی ټول یو دي، څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، دوی غواړي په یو ډول نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا ته وښيي چې په موږ په منځ کې ځینې کسان شته دي چې د دې کارونو خلاف یو او د موږ سره باید تعامل وشي. اما متاسفانه که چیرې په دې کې رښتینولي او صداقت هم شتون ولري، نو ولې د دې مخه نه نیول کیږي؟ ولې عملي او کوټلي ګامونه په دې برخه کې، نه یوازې په دې برخه کې بلکې په هغه برخه کې په ډېرو درې کلو کې هم نه ولیدل؟ متاسفانه هغه ته چې د قندهار څخه راځي ټول افغانستان د ورځې په تیریدو هغه په دې کېږي.
مننه کوم. خبریال خوشحال اسفي صاحب، ستاسو دوه وخت او تحلیل څخه کور ودان، بخیر اوسئ. خدمه لیدونکو، په همدې سید اخبارونه هم پایته رسیږي. ساسو لمنتیاس هم نړۍ مننه کوم. تر بیا مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.
بینندگان ارجمند، با عرض سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم و تماشای فیلم های مستند این هفته صدای امریکا خوش آمدید. در این هفته شما را به تماشای دو مستند دعوت میکنیم که هر یک به ترتیب پیشکش خواهد شد. نخست، یک خانواده اوکراینی که به دلیل جنگ از هم جدا شده بودند در صدد هستند تا دوباره به همدیگر بپیوندند و ملحق شوند. اولینا، مادر خانواده، هنگام تهاجم روسیه به خاک اوکراین در سفر خارج از کشور به سر می برد. پس از آغاز جنگ، حکومت اوکراین تمام پروازهای ملکی به این کشور را لغو کرد و خروج مردان جوان و میانسال به خارج از کشور را نیز ممنوع اعلام کرد. آندری، پدر این خانواده، همراه با دخترش مسیر طولانی را برای رسیدن به یک نقطه امن طی کردند. با سختی و مشکلات زیادی به سمت دهکده کوچک در مرز اوکراین با پولند حرکت کردند تا بتوانند با مادر خانواده ملحق شوند. آیا پلان و طرح آنها عملی شد؟ در ادامه این مسیر چه اتفاقی افتاد؟ بیایید با هم این مستند را تماشا کنیم.
چهارده روز پس از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین، آندری برای دخترش مارها ریتا در یک آپارتمان موقت خوراک مختصر درست میکند. آنان پشت میز غذا میخورند. ما صدای پدر را میشنویم که صحبت میکند.
کیف برالیس اشکول.
ما در کیف بودیم در انتظار مکتب. مادر همسنفی مارها ریتا تلفن کرد و گفت انفجارهای رخ داده است.
آتی ویبوخی.
Тато, до речі, ми по вулиці ходили 100 хвилин.
مارهاریتا از خواب بیدار شد و پرسید چرا من امروز در مکتب نیستم. جواب دادم چون جنگ شروع شده است و مکتب بسته شده. ترس او را فرا گرفت و شروع کرد به گریستن. من به او گفتم نترس، همه چیز درست خواهد شد، من همراه تو هستم. مارهاریتا پرسید وقتی ما اینجا را ترک کنیم حیوانات ما چطور زنده خواهند ماند؟ همه چیز درست خواهد شد، ما از آنها نیز مراقبت خواهیم کرد. من یک دکتر حیوانات هستم. در ابتدا من به ترک آنجا فکر نکرده بودم، اما بعد از این که نیم ساعت در مورد این مسئله فکر کردم، تصمیم گرفتم که بهتر است مارهاریتا را از آن منطقه بیرون ببرم.
اندری و دخترش خانهشان را در کیف به مقصد شهر امتر در نزدیکی مرز پولند ترک نمودند. در اینجا آنان پلان دارند تا مارهاریتا را با مادرش یک جا کنند. آندری و مارهاریتا از خانه بیرون می شوند، سوار بس می شوند و ما آنان را تماشا می کنیم.
نمی خواهم این طفل را با یکی از اقوام بدهم. آنها کاملا بیگانه نیستند، اما هنوز هم بیگانه هستند. بنابراین تصمیم گرفتم به مرز بروم چون اجازه عبور از مرز را ندارم و در آنجا به طریق مارهاریتا را به مادرش در آن طرف مرز برسانم. من میخواستم معلومات درباره ایستگاه های موتر بس به دست بیاورم، چون به من گفته شد که بس هایی هستند که مردم را از اینجا به پولند میبرند.
با تاریخ 24 ماه فوریه سال 2022 با اوکراین تجاوز کرد. در 5 هفته نخست بیش از 4 میلیون اوکراینی کشور خود را ترک کردند. ایستگاه های قطار و ترمینال های بس در سراسر کشور به کمپ های موقت بشر دوستانه تبدیل شد تا تعداد رو افزایش از پناهندگان را که در انتظار عبور از مرز بودند به خود جای داد. اغلب پناهندگان به کشورهای مجاور مانند پولند، رومانیا، مولدوا و هنگری فرار کردند.
میخوایی چیزی بخوری؟ بیا اینجا بیشی چیزی بخوری.
بیا برایم. قاشق داری؟
نه.
از کجا میتونیم یک قاشق پنجه پیدا کنیم؟ اینا دمپلینگ است. میتونی آنها را با دستهایت بخوری. نه برای من سخت نیست. طفل من در امنیت است و بعد از این همه انفجار و گلوله‌باری این مهمترین مسئله برای من است. بله وقت شما تنها هستید باید حرکت کنید و کاری انجام دهید. اما وقت شما هیچ هدف دیگر نداشته باشید شما فقط صبر میکنید و فکر میکنید. امروز ما فرار میکنیم و میخوابیم و این خوب است. حالا من احساس میکنم یک گیاه دریایی هستم. فقط منتظر هستم و وجود دارم. آیا فکر میکنی که زندگی بسیار تغییر کرده؟
نه واقعا صدای بمباران بسیار زیاد است و خوابیدن غیر ممکن. حالا به نظر میرسه که چیزی در وجود ما باقی نمانده.
خب برادر یک رقم دیگه است 452.
من فقط به زندگی ادامه میدهم. من از گریختن به این طرف و آن طرف کشور خسته شدم. احساس میکنم مانند یک زنبور آشفته شدم.
من متوجه شدم که وحشت زده شدن هیچ کمکی نمی کند و صرف طفل ما را بیشتر می ترساند. برای من کار سختی نبود. فقط کوشش کردم که آرام و خونسرد بمانم. خودم را مجبور کردم که کارهای خانه را انجام بدهم. چون از لحاظ عاطفی شما حتی تمایل به جمع کردن وسایل سفر ندارید. فقط در حالت بی‌حسی و در یک اتاق می نشینید. نمیتونم کشور را ترک کنم. من مکلفیت عسکری دارم. مردان 18 تا 60 ساله اجازه ندارند کشور را ترک کنند. حتی اگر میتوانستم کشور را ترک کنم، مارهاریتا را با مادرش تسلیم میدادم و باز میگشتم. البته من نگران دخترم هستم. من فقط به این دلیل خانه ما را ترک کردم که او را به یک مکان امن برسانم. وقتی بدانم که او در امنیت است، من برمیگردم و به نیروهای دفاعی از قلمرو کشور ملحق میشوم. بله بله ده. تو نمیدانی که چه وقت و کجا میایی؟ حالا در راه هستی؟
همسر اندری اولنا در رخصتی‌های خارج از کشور بود که جنگ در گرفت. تمام پروازهای تجارتی و کشور لغو شد. در دو هفته گذشته او در حال بازگشت به اوکراین بوده است.
به امید دیدار خدا حافظ. جی پی اس میگوید که موتر بس او نزدیک ایستگاه است. میبینی مادرت آنجاست. بیا از پشت برویم.
دق شده بودم. ستاره کوچک من، دخترکم، دوستت دارم، پرنده کوچک من. داخل دهنت چی داری؟
بسیار به طرفت لبخند میزنم. او یک سفر بی پایان دارد.
میتونید به من کمک کنید چند جفت بود پیدا کنم؟
میتونی اینجا را نگاه کنی.
ممکن است؟
هر چیزی که ضرورت داری متعلق به خودت است.
بسیار عالی. من در مورد نام‌های تجارتی هیچ چیز نمیدانم. یکی از دوستانم در مورد این چیزها معلومات دارد. او در مورد آنها با من صحبت کرد و جواب من همیشه این است که من در این مورد هیچ چیز نمیدانم. یک بار ما کراکس سفارش دادیم از ایالات متحده. کیفیت آنها خوب، واقعا خوب بود. وقتی آندری و مارهاریتا برای نخستین بار سعی داشتن کیف را ترک کنند، بمب‌ها در نزدیکی آنها شروع به انفجار کردند. بنابراین آنها مجبور شدند برگردند و صبر کنند. مارهاریتا در تهکوی یا زیرزمینی خانه خوابید. این شرایط واقعا وحشتناک است. من نمیتوانم درک کنم که چطور این اتفاقات در حال رخ دادن است. ببین چه پتلون عالی دارم. رنگش مانند کالاهای عسکری است، اما هیچ رنگ دیگری وجود نداشت.
کالای تفلانا خریدی؟
بله.
صبح روز بعد اولنا و مارهاریتا با موتر بس به پولند خواهند رفت.
بسیار خوب است که این فرصت را برای با هم بودن داریم. در غیر این صورت من می آمدم و فوراً می رفتم. اما حالا حداقل کم زمان دارم در وطنم در کنار تو.
این از املی سوی ترشچکی پوید نالسه.
درد دارد، من را خفه نکن.
خوب، فردا کجا می رویم؟ می توانیم بالمان برویم، می توانیم به پولند برویم، می توانیم به اسپانیا برویم. کجا می خواهیم برویم؟
می خواهم به پولند برویم.
پولند؟ بله، چرا پولند؟ چرا می خواهی به پولند بروی؟
می خواهم پیش ملیسا و دیوید برویم.
اوه، می خواهی دوستانت را ببینی؟
بله. بله.
به من نگاه کن، لطفاً.
چرا؟
نفس بکش، نفس عمیق بکش، نفست رو بیرون بده.
ای موشک
مارهاریتا؟
بای کتاب ما بده.
بله، مال من نزد خودم است. این بکس رو بگیر. لعنتی زنگ خطر.
چی؟
موتر بس رفته؟
نه، هر چیز صحیح است. ما به موقع رسیدیم. همه چیز درست خواهد شد.
دیوید و ملیسا در پولند منتظر ما هستند.
بله، و من باید با حیوانات ما سر بزنم.
هی پدر، همه چیز درست خواهد شد. برگرد و زندگی یادی.
نمیتونم.
مثل این است که از درون یخ زده باشی.
از درون همی اسره دارم.
مادر قوی داریم.
مادر کجا می رویم؟
همه چیز خوب خواهد شد. همه چیز درست خواهد شد.
حالا باید به خاطر یک جا شدن به نیروهای دفاع از کشور واسکت ضد مرمی فرمایش بدم. ما به طرف کیف میریم. ما همه کار را خواهیم کرد تا پیروز شویم.
زمانی که این فیلم تکمیل شد، اولنا و مارهاریتا پولند را ترک کرده و در بروکسل یک خانواده کهنسال بریتانیایی با اونان پناه دادند. بعد از بازگشت به کیف، آندری با کار داوطلبانه روی آورد. او برای کودکانی که در پناهگاه ها هستند غذا و دوا می رساند. او همچنان من حیث دکتر حیوانات هم کار می کند. صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آیا تا کنون و خبرهای جهان به ده ها زبان و در زیر یک مجموعه دسترسی داشتید؟ اپلیکیشن صدای امریکا این امکان را به شما میسر می سازد. نظر به اینکه تلفن یا وسیله هوشمند دست داشته ایتان اپل یا اندروید است، فقط به اپل استور یا گوگل پلی رفته و اپلیکیشن وی او ای را جستجو کنید. پس از نصب این اپلیکیشن به هزاران مطلب خبری، علمی و آموزشی در قالب متن، ویدیو و صدا دسترسی خواهید داشت.
شما را به تماشای یک مستند دیگر دعوت میکنم. مانند هزاران تن دیگر از مردمان پورتوریکو، رافائل اوکازیو بارتو در سال 2017 پس از آن که طوفان ماریا خانه و زندگیش را نابود کرد، پورتوریکو را ترک گفت. دانشمندان میگویند تغییرات اقلیم یکی از عوامل شدت طوفان ماریا بود، گرچه پورتوریکو جزو قلمروهای ایالات متحده محسوب می شود. اما رافائل برخی از مشقات و ناملایمات را که آوارگان اقلیم در جریان مهاجرت با آن مواجه می شوند تجربه کرد. از آن زمان تا کنون 4 سال سپری شده است، اما زخم های روانی ناشی از طوفان ماریا هنوز هم در ذهن رافائل باقی است. گرچه رافائل آن طوفان را پشت سر گذاشت، اما رویدادهای آب و هوایی شدید ناشی از تغییرات اقلیم او را تا خانه جدیدش دنبال کرده است. همانطور که طوفان های هنری و آیدا نشان داد که نیویورک نیز به صورت روزافزون در معرض رویدادهای تغییرات اقلیم است. باید برویم و این داستان یک مهاجر اقلیم را از دیدگاه خودش به تماشا نشینیم.
طوفان ماریا مثل یک کابوس بود. این کابوس در 4 سال گذشته ما را تعقیب کرده. از لحاظ عاطفی همه مردم مثل ما تحت تاثیر یادش هستیم. شما میتونین بعد از طوفان تمام اموال مادی خود را دوباره به دست بیارین. میتونین خانه دیگر بخرین یا موتر دیگر بخرین. اما طوفان ماریا در ذهن هر یک ما باقی خواهد ماند، گرچه همه ما می خواهیم که او را فراموش کنیم.
طوفان ماریا به تاریخ 20 سپتامبر سال 2017 پورتوریکو را ویران کرد. این طوفان درجه 4 بیش از 3000 نفر را کشت و بیشتر از 300 هزار خانه را ویران نمود. موجب قطع برق بیش از 1.5 میلیون از مردم پورتوریکو شد. این بزرگترین مورد قطع برق در تاریخ جهان بود.
من رافائل اوکازیو بارتو هستم. ما در اوروکوویز کلان شدیم و در شهر سان خوان در پورتوریکو زندگی میکدم. اولین واکنش ما به طوفان ترس و وحشت بود. Thank you.
اما todo por lo menos yo recibía
ما تنها زندگی میکردم. کلکینای خانیم شروع به لرزیدن کرد.
موبرسه
آب از رای منفذهای کنار کلکینا و دروازه ها و به داخل خانه سرازیر شد. باد درختها را از ریشه میکند و سقف‌ها را مانند ورقهای کاغذ از بالای خانه ها جدا میکند. همه جا تاریک بود، همه وحشت زده بودند. ما تمام شب در ترس و وحشت سپری کردیم.
بیشتر از هر طوفان دیگه از سال 1956 به این طرف موجب بارش باران در پورتوریکو گردید. دانشمندان به این باور هستند که تغییرات اقلیم یک از دلایل عمده باران شدید ناشی از طوفان ماریا است. در آینده امکان وقوع باران‌های شدید مانند آنچه در جریان طوفان ماریا رخ داد 5 برابر بیشتر از گذشته است.
Con el pasar de los años
با گذشت هر سال به نظر میرسه احتمال آسیب دیدن ما در پورتوریکو بیشتر میشه. این فاجعه های طبیعی هر سال سخت‌تر از قبل بر ما نازل میشه. و علت اوییست که ما در منطقه کارائیب نزدیک خط استوا هستیم. اونجا جایی است که اکثر این طوفان ها از اونجا شروع میشه. با تغییرات اقلیم آسیب ها و خطرات ناشی از اونا افزایش یافتم. هر زمانی که من فرصت بازدید از پورتوریکو را به دست می آورم همیشه بسیار گرم است. فرق نمی کنه که کدام فصل سال باشه، همیشه گرم است. بنابراین هر زمان که سطح آب بالا میه نسبت به طوفان های گذشته بیشتر است، تا جایی که بیشتر مناطق دستخوش سیلاب میشن.
طوفان ماریا بیش از 130,000 از مردم پورتوریکو یعنی تقریبا 4% نفوذ آن کشور مجبور شدند از او جزیره فرار کنند.
من تصمیم گرفتم به نیویورک بیایم، اما اول به منطقه لودرل دیل آمدم. متوجه شدم که شروع یک زندگی دوباره اینجا برام بسیار دشوار است، به خصوص بعد از حادثه مانند طوفان ماریا. ما همه اسناد خود از دست دادیم، کارت های تامین اجتماعی، تصدیق نامه تولد و همه اسناد دیگر. یکی از اعضای خانواده به من گفت که نیویورک جایی است که میتونم در او زندگی را از نو آغاز کنم. نیویورک شهر فرصت ها بود. همه دنیایی را می فهمند. به همه دلیل است که میگن به نیویورک خوش آمدیم.
Welcome to New York.
بنابراین و نیویورک رفتم. من بسیار خوش شانس بودم. کسایی که در نیویورک بودن به من کمک کردن، اما من باید می فهمیدم که حال و احوال مادرم و باقی خانواده ایم چطور است. چون وقتی پورتوریکو را ترک کردم هیچ خبر از اونا نداشتم، اوضاع اونا را نمی فهمیدم. تا 4 الی 5 ماه بعدتر از مادرم، خواهرم، خواهرزادهایم و دیگه اعضای خانواده‌ام هیچ خبری نداشتم. در حالی که اینجا بودم یکی از عمده‌ترین نگرانی‌های ما بود. اما همه اونایی که در نیویورک با اونا آشنا شدم با من کمک کردن. من حمایت بدون قید و شرط اونا را با خود داشتم. شغل به عنوان مدیر رسیدگی به دوسیه‌های پناهندگان پورتوریکی پیدا کردم و با تلاش فراوان کار کردم. کارم مراقبت از پناهندگان بود که از پورتوریکو آمده و در پناهگاه‌های اینجا زندگی می‌کردند. تنها دو ماه بعد از آمدنم با بدلیلی که قبلا تجربه رهبری را در سطح ملی داشتم، این فرصت بزرگ به دست آورده بودم. اونا با کار ما در پورتوریکو آشنا بودند و با اشخاص مثل من که تجربه کمک و مردم داشتن نیاز داشتن. نهادی که ما برزنا کار میکنم اینجا در منطقه برونکس است و مردم اسپانیایی تبار هستند.
گرچه مهاجرین تانستن بعد از طوفان ماریا زندگی جدید در نیویورک آغاز کنند، اما نتانستن که از تبات طوفان‌های شدید به طور کامل فرار کنند. طوفان استوایی هنری که در ماه آگوست سال 2021 شهر نیویورک را تکان داد، رکود 133 ساله میزان بارش باران را شکست.
تانتو کومو لا تورمنتا.
طوفان اخیر بسیاری از مناطق نیویورک و نیوجرسی را دچار سیلاب ساخت. درخت‌های بسیار را به زمین انداخت و خسارات بسیار دیگر هم به جای گذاشت. این گونه حوادث فاجعه بار صرف نظر از اینکه چقدر کوچک هستند، تأثیرات عمده بر ما می‌گذارند. زبایی روی ناشی از طوفان پورتوریکو به اینجا آمدیم. ما همون مشکلات را تجربه میکنیم که کونه سربازان جنگ تجربه کرده بودند، یعنی اختلال روانی بعد از حوادث ناگوار. اما با اختلالات روانی ما مانند او بیماران توجه نمیشه. ما با مردم نیویورک و همچنان با مردمانی که در نیویورک زندگی نمی کنند بلکه در پورتوریکو و جای دیگر هستند میگم که ما باید سطح آگاهی مردم بالا ببریم و به این دلیل این کار انجام بدیم که شرایط و اوضاع تغییر کرده. اگر به این موضوع توجه نکرده و به مسئله تغییرات اقلیم تمرکز نکنیم، نسل‌های آینده نخواهد توانستند زیر یک درخت بنشینند و از سایه او لذت ببرند. چون شرایط اقلیم اونقدر شدید خواهد بود که ما با کمبود آب مواجه خواهیم بود. اکنون زمان اوست که دست به کار شویم. بیاین وقت خود در خیال پردازی به هدر نتیم. تغییرات اقلیم یک واقعیت است. همه ای حوادث فاجعه بار وجود ای واقعیت ثابت می سازه.
داشته های از فیلم های مستند صدای امریکا در این هفته. تا برنامه بعدی و فیلم مستند دیگر، شب و روز شما بخیر. سپاس از همراهیتان.